ډیر مننه کوم سحر لیول تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته سات څلور بجې سولې یوار بیا زه قسیم سولمل دوه بدله او بيدی په تخنیکی همکاري د رواني خبرونی په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کیم د خبرونو تر 15 بجو پرې دوام کوي په خبرونه کې د سر راپور دا دی چې د ټاکل سوی د سبا په کابل کې د سولې په تړاو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي او افغان حکومت هم لري چې په دې غونډه کې به بشپړ وضاحت رامنځته کړي. نور مسایل هم ستاسو په پیل په خبرونو کې وو. د نړیوالو خبرونو سرټی کې دادی چې د اسلامي دولت سختري زیډل یا داعش د سوریې په ختیځ کې د نو سیمو ترنیول وروسته د شذو ماشومان په ګډون لښتر لږه څلور سو کسانی ولیدي. د هموري چې د ملګر ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د $15 میلیارډ لګولو ته ضرورت لري. د هر څو وروسته پیل کورنیو خبرونو باندې کوو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
افغان حکومت لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي. د اجرایه ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې باید دا موضوع څرګند شي چې له چا سره کله چیرې او څه وخت خبرې کوي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیز ناستې دوهم پړاو ناسا د دوشمې په ورځ په کابل کې جوړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه څلور اړخیز غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناستې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل وګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي هغوی چې د بېګنا خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي حکومت پور سره د سولې خبرې ونه کړي. د ننګرهار په جلال آباد کې د دغه ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري په مېلمستون په انتحاري حمله کې 14 تنه وشل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیاني ازادي رادیو ته ویلي چې 14 نن سهار څخه باندې لس په جيره منځ شو. خغلی خو غنی زیات تکړه چې انتحاری عمله د دایښ وسلوال لخوا د عبید الله شینواري د ورور د خوشکېدو په مناسبت نیول شوی مراسم وکړ شوی دا. د عبید الله شینواري ورور سمو د وړاندې په ننګرهار ولایت کې دایښ وسلوال تختول او چې په دې ورستیو کې را خوش شوی وو. د افغانستان مشرانو جرګې دې پریکړې د د جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نشي. د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. دغه پریکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره وکړه.
انتخابات نه نشه ترڅو نفرای دیګې انتصابي او انتخابي به مجلس موشومه حاضر نشودند.
خو معترض سناتوران وایي چې د اساسي قانون لمخې باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هوت په تله سم تر سره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدل وستایل ویل چې د نړۍ لوی قدرتونو سره اټومي معاملې له نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوې با پرانیست. روحانی نن د پارلمان ته په وینا کې ویل د معاملې د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. د زیاته کړه چې ایران باید د تیلو پر اوایدو لږه اتکا وکړي. حسن روحانی دغه پرمختګ د ایران او سیمې د ثبات په ګټه وباله.
موږ باید لدی فضا او شرایط د خپل هیواد د ودی او پراختیا د خلکو د هوساینې د هیواد او سیمې د پرمختګ ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
د امریکا د ایران خلاف د بانکونو پولادو بیړۍ چلونی او په یو شمیر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لري کړل. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په وینا کې اعلان کړه. دوړو په یو غړې اعلامیه کې ویل دا بریا په زغرده شي چې په سیاسي اراده استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسي د لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلې سو چې په اغیزناک ډول عملي کېدای سي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یو اعلامیه کې ویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې ویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړې ده.
After more than 2.5 years of intense
تر سبان دي دونیم کلونو سخت او څو اړخیزو مذاکرو ورسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړي او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سمې چې تیره جولای میاشت مور باندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندې کړي.
په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اجرایه فرمان صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک او د تیلو ملي کمپنۍ ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایانو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی ویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمنۍ ترلاسه کولی سي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وي. د ایران نامه نیمه دولتي خبري اژانس فارس په یو راپور کې ویلي چې دغه هوا د واشنگتن پوسټ ورسپنې د یو خبريال په ګډون څلور ایراني اصل امریکایان خوشی کړی دي. د راپورونو لمخې درې تنه چې دوه ګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې د موافقې لمخې خوشی سوي دي. جیسن درزاین د واشنگتن پوسټ خبريالو چې تیر کال د جاسوسي په تور په ایران کې ونیول سو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول سوي تورونه څو ځلې رد کړی دي. له ایران په خوشی سوي بندیانو کې یو هم سعید عابدانی دی. د هغه میرمنې نګینی عابدانی د ان بی سی تلویزیون خبریالی ته ویل د خپل خاوند پر خوشی کېدو خوشاله ده.
دا حیرانوونکې او نمنونکې خبره ده. خاون مې له ایرانه وتلی او په جرمنی کې دی. هلته ځینې صحي معاینات کیږي. زه د احوال ته په تمه یم.
ایرینا خبری اجانس د ایران د لوی سرنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا په بدل کې شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د اسلامي دولت سخت ریز ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو ترنیول وروسته د شوزو او ماشومانو په ګډون لښ تلړه څلور سوه کسان نیولې دي. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی کړې ده. دغه اداره وایي سخت ریزو وسلوالو د دیر الزور په شمالي برخو کې تر پرونۍ لویې حملې وروسته د دولت تر ولکې لاندې سیمو څخه کسان نیولې او له هغه ځایه بل ځای ته لېږدولې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل په نیول سوو کسانو کې د دولت پلوه جنګیالیو د کورنۍ غړي هم شامل دي. عبدالرحمن د جرمني خبري اژانس ته ویل موږ اندېښنه لرو چې څلور سوه کسان به په دې خاطر چې دوی ولې د رژیم وفادار وه اعدام یا هم د مریانو په توګه وکارول سي. د سوریې دولتي اژانس سنا مخکې راپور ورکړی و چې په دیر الزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو لخوا په حملو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل سوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړ د بورکینا فاسو په پلازمینه کې پر یو هوټل او رستورانت په وروستۍ تروریستي حمله کې څلور تنه اوکراینیان هم وژل سوي دي. دغه حمله د جمعې پر ورځ وشوه چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل سوي چې څلور تنه اوکراینیان و. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بنک کیمون لخوا نن وړاندې سو.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 6. په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. او په بامیان کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 15.
خبرونه مل ازادي رادیو واوري دلکه غواړي دا خبرونه بیا ولولي یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی او وړاندې په خبرونه کې. روان خبرونه کې اوري چې په کابل کې د سبا ورځې جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې دغه ناسب وکړای شي بشپړ وضاحت د سولې په پروسه کې رامنځته کړي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل شي.
په جلال آباد ښار کې د نن ورځې د حملې په ارتباط هم راپور لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې د داعش ډلې یو شمېر استازی په تور لیست کې شامل کړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره مرسته کوي.
که وخت له فرا کندوز او د غرس خوست ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوه نیمه کې د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د پلاتین خبرونه هم له یاد ما باسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږیست. دا ازادي رادیو ده چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې چپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت تمه لري چې د سولې په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل چې په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه بشپړ وضاحت رامنځته شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د سبا ورځې په غونډه کې دا باید واضح شي چې حکومت له چا سره او څه وخت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل په کوربتوب ترسره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کومو وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغه غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي او له دې خبرو څخه لازمه نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه شي. همداراز د دغه ډول مجالسو څخه موږ د سیمې د شریکانو سوي ژمنې په دې پروسه کې عملي شي. موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کوو.
د هیلې په داسې حال کې ښودل کیږي چې ټاکل شوې سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سبا ورځې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی. افغان حکومت وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای، د هغه پاکستانی سیال اعزاز احمد چوهدری، د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی دینګ شی جون او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن برخه واخلي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم د سولې په اړه په جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډه بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او هم د ښځو حقونو ته پکې ځانګړی پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په ګټه وي.
سره په کابل کې چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبینو. خدای دې وکړي چې دا مجلس واقعا افغانستان ته سوله راوړي او دغسې بدبختۍ نه او د دې نه بعد راځي او وروسته راځي یا مخکې تېر شي د دغسې بدو خبرونو نور شاهد نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې لومړی باید د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان سولې ته په داسې حال کې خوشبینۍ او هیلې زیاتېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې افغانستان به په راتلونکو دوو میاشتو کې د لوی بدلون شاهد واوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د حکومتونو استازي برخه واخلي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شپه را سره په سټوډیو کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب تشریف لري. لومړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. راپور تاسو واوریدای اعظمي صاحب، او زمنان پر راپور کې ویل سول چې افغان حکومت لا هم په دغه پروسه کې د وضاحت په تمه دی، او تر دې مخکې اعلان کړی و چې باید د افغانستان تر راتلونکو دوو ورځو پورې، او بخښي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په خبرو کې د جدي بدلون شاهدان اوسي. واقعا ستاسو په نظر دا څه شی چې افغان حکومت لا هم د دې پروسې مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دی، او که څنګه ساسو ارزیابي څه ده؟
ډیره مننه سوله مل صاحب. سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه باید وایم چې دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وسوله، اوس په کابل کې کیږي، او په راتلونکي نږدې کې د پګواش کانفرنس هم نیول کیږي. زه فکر کوم دغه هلې ځلې او دا مجلسونه د دې ښکارندوی کوي چې افغان دولت د دې پروسې د سره کولو هڅه کوي، او دا پروسه ژر تر ژره غواړي. او زه فکر کوم چې په دې کې د چین او امریکا حمایت هم په یو نو باندې لري، چې دا باید مګر دا چې نتیجه ورکوي کې نور کوي، دا یو بیل باس دی. په هغه باندې به موږ غیرو، خو لکه څنګه چې په راپور کې وویل سول چې د بهرنی چارو وزارت سیاسی معین حکمت خلیل کرزی ویلی چې په دوه میاشتو کې به د افغانانو د یو مثبت بدلون شاهد اوسیږي، او یو غټ بدلون به. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان او د هغه دوه نورو همکارانو چې چین او امریکا دی، د هغې پر همکاری پورې به دغه تړاو ولشتي، هغې څومره په دې کې همکاري کوي. مګر کله چې راځو ګوري، دلته بیا په عین وخت کې موږ دا دی د جلال آباد کې ځانمرګ برید وینو چې پر پاکستان پر کنسلګری کې ریوی نن پر نن قومي مشر حاجي عثمان باندې کې، نو دا بیا دا وایي چې جنگ نه بس کیږي. خو زه فکر کوم چې که تاسو د سرتاجزي خبر ته وګورئ، هغه په خپل خبرو کې ډیر واضح ویل چې زموږ نفوس پر پاکستان باندې، پر افغان طالبانو باندې، یعنی مبالغه پکې شوې ده. نو دا خپل داسې یو دغه لري چې داسې یو پیغام مشترکی چې پاکستان نشي کولای چې ټول طالبان سولې ته راولي، نو دغه جنگ او دغه ناخوالي به په یو شکل نه په یو شکل باندې متاسفانه جاری وی، روان به وی. مګر
یعنی ساسو د مسرت خوړم، ساسو د خبرو هدف دا دی چې د طالبان په دوه ډلو باندې ویشل سوی دی، دا ممکن په آینده کې په دغه پروسه کې ځینې مشکلات رامنځته کړي چې یو ډله به ازري شي او بل ډله به لا هم شدت تخلي، خپل حملو ته به شدت ورکوي. هدف هم دا دی؟
بالکل بالکل. او په دې کې داسې دی چې مثلا دغه غونډه چې سبا په کابل کې دایریږي، دا باید پر دغه باندې باس کوي چې هغه طالبان چې مثلا سول سره یو ځای کیږي، هغه سره څو کو چې نه یو ځای کیږي، هغه سره باید افغان دولت او پاکستان او همدارنګ چین او امریکا څه وکړي. نو دغه یو ښه دغه مجلسونه یو ښه دغه دی شروع ده، مګر دا چې کوم نتیجه ورکوي، زه فکر کوم زما په فکر باندې چې دا جنگ نه بس کیږي پر دې ځای باندې. او تاسو یو بل مهم شی وګورئ چې افغان دولت دا تقاضا لري چې پاکستان دي د افغان طالبانو چې هلته میشتي د هغوی پر وړاندې باندې دي نظامي اقدامات وکړي. زه فکر کوم پاکستان به په اوس حالت کې دا نه کوي، چون چې کچيري پاکستان دغه اقدام وکړي، نو دوی خپل کم رول چې اوس په سوله کې لري هغه د منځ ځي، چون چې طالبان هم د دشمن شي، نو بیا ولي امریکا یا چین یا افغان دولت په پاکستان ته دومره اهمیت ورکړي لکه اوس چور کوي. اوس خو اهمیت په دې ورکړي چون چې د پاکستان داسې ګڼل کیږي دی د سولې کلی ده یا قربه ده، نو کچيري دوی پر د افغان طالبانو باندې نظامی اقدام وکړي، بیا دغه رول د پاکستان د دولت او د پاکستان د منځ یو په دې کې د هغې هغه کم پیشنهادونه چې مثلا یا کم غوښتنې چې په سوله کې لري د طالبانو د طریقه هغه هم بیا د لاس ورکوي.
نو اوس که دلته راسو اعظمي صاحب، چې پاکستان باندې نو څونه په دغه لړۍ کې اعتماد کېدلی سي، ځکه چې داسې راپورونه موجود دي چې پاکستان تل د ژمي په موسم کې چې معمولا جګړه کمیږي، نو بنان په یو نه یو ډول خواړي افغانان یا د افغانستان حکومت مصروف وساتي. نو اوس په دغه پروسه کې دا نوې شروع شوې ده، او په دې کې زمنان چین او امریکا هم برخه لري، نو بیا څونه اعتماد کېدای سي پر پاکستان باندې؟
ګوري د شاغلي حکمت خلیل کرزی چې په خپل خبرو کې ویل هغه ډیر واضح ویل چې افغانان نور حوصله نه لري، چې مثلا یا دې ډیر منتظر پاتې سي دوه میاشتې وخت یې پامدغه ورکړی دی، او دا به د افغانستان موقف ته پاکستان پر وړاندې باندې او د دې هغه هلې ځلې چې پر نړیوال ټولنه کې مثلا دی کولای سي هغه به هم پر راتلونکي کې تغیر ورکړي. که چیرې پاکستان صادق وي چې دغه طالبان راځي موږ ورسره تاسو ورسره سوله وکړي او هغه چې نه راځي موږ دغه پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوو، خو دا به ډیر بهتره وي. مګر که چیرې افغانستان بیا دغه کېږي مایوسه کېږي او فقط دوه میاشتې د جنوري او فبروري، جنوري دا دی نیم تیر شوی ده او فقط فبروري میاشت ده، که په دې کې کوم نتیجې ته نه رسیږي نو زه فکر نه کوم چې افغان دولت خپل وخت پر د پاکستان سره په اړیکو جوړولو او اعتماد سازۍ باندې دغه کې ضایع کې او دا دی ضایع ورته وایي. نو زه فکر کوم بیا دی باید په دغه ژمي د موسم څخه اگر چې دا وسم نه درېدلې دی باید استفاده وکړي چې افغان طالبان سره په نظامی لارو ورسره جواب وکړي، او د بهرنیو چارو سیاسي موینه هم دا خبره وکړل چې موږ به هغه طالبانو ته چې سولت نازریږي د هغې پر وړاندې به کاملا د نظامی او هغه هر څه ممکنه لارو څخه استفاده کوو. مګر یو شی ډیر مهم دی چې افغان طالبانو موقف تر اوسه دلته روښانه سوی نه دی. تاسو وګورئ نوې مشر اختر محمد منصور دی د ملا عمر غوندې نه دی چې مثلا د میډیا څخه بیا همیشه پټو یا بیا اواز نه راوته او یا به خلکو لیدلی نه و. دی هم خلکو لیدلی، خپل غړو لیدلی دی، او هم په بازو وخت کې مثلا یو بیانیه به خبروله، مګر د اختر محمد منصور څخه د دغه سولې د خبرو پر اړه باندې په دا وروستیو کې هیڅ نه دي سوي. دا د چوپتیا د چې چپ دی، دا خپله یو دغه لري چې دوی څه غواړي، مګر دوی فقط د ویبسایټ د لارې دا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وهلمند ته تاک بیرته دا د سولې لپاره دوی خنډ بللی دی. نو دغه شانې ویلې دي، مګر زه فکر کوم چې دغه دا چې کوم د اختر محمد منصور چوپتیا د ځینې خلک داسې ورته داسې دغه سپیکولیشنز یا دغه اوازات داسې کوي چې شاید دی په هغه عمله کې چې کوم پر اوازې وي یا زخمی شدید زخمی دی او یا هم له منځه تللی دی. نو که چیرې افغان دولت د طالبانو سره کوم مذاکرات داخلیږي نو بیا پاکستان هغه د دم مرګ افشا کوي چې لکه ملا عمر مرګ چې افشا کوي، دوم راوند د مذاکراتو بم له منځه ځي. مګر زه فکر کوم دلته ځینې د طالبانو پر وړاندې باندې ځینې خنډونه دي او هغې ځینې ملحوظات لري. یو د هغې څخه دا دی چې مثلا آیا که دوی سوله دغه کوي، سولې ته راداخلیږي، نو هغه په دوی کې هغه ډلې چې مثلا د جنګ ادامه غواړي هغوی به څه کوي، هغوی به کم انتخاب لري؟ یو هغې ته دا اوس په داسې راپورونه شته چې په د اخري عمله کې چې کله پاکستان غوښتل چې د افغان دولت دغه اسلام آباد کې چې کوم مجلس وسو، نو د افغان طالبانو یې د داعش تر نامه لاندې پر اسلام په پېښور کې د پاکستان پر کونسلګری باندې حمله وکړل. نو که چیرې دا شي
بلې ام دې ټکي ته زم خوړم اشاره کوم. البته د ازمو روسي پښتنه ده که تاسو په لند شکل باندې جواب راکړئ چې دلته که طالبانو مسله جلا پرېږدو نور ډلې ټپلې ام دې چې تر ټولو خطرناک ډله داعش بلل کېږي، او په دې روسي کې د حملو لړۍ ته په ننګرهار کې شدت ورکړی دی چې نن هم یو پېښور وسوکه هم ظاهرن د دې مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. که چیرې دا د سولې د خبرو په نتیجه کې طالبان حاضریږي چې بلاخره سوله وکړي او د جنګ لاس واخلي، مګر هم تر څنګ بیا داعش موجودی بیا د غوی جبهه شدیده کیږي، نو په داسې حالات کې دا پروسه موږ واقعا کامیاب ګڼلی سو که یا د سولې خبرې
د طالبانو سره که د سولې خبرې هغه خو معلومه نه ده، مګر په شک کې ده چې شاید یو څه پرمختګ وشي، زه په دې فکر کې یم. مګر جنگ بس کېدل کاملا متاسفانه ماته اوس ناممکنه ښکاري، چون چې داعش دلته دی، نور نړیوال ډلې دي چې د افغانستان څخه جغرافیه د باندې ده، د هغې د عملو جغرافیه د باندې ده، نو هغې په هیڅ صورت باندې دغه سوله کامیابه کېدل نه غواړي. او ځینې نور ډلې دي چې هغه یعنی مخالفین نه دي، سټیټ دولتي ډلې دي چې هغه خپل نه غواړي چې سوله کامیاب شي. نو ماته سوله ستونزمنه ښکاري، او افغان طالبان هم پر دې باندې پوهیږي که چیرې دوی جنگ وس بس کې د دوی ځای ډیر په اسانۍ سره اول داعش نیولای شي، چون چې د دوی جنگیالي چې یا مثلا د په جنگ کې خپل اقتصادي ګټه ویني او یا په جنگ کې کم نوري ګټي ویني، نو هغه په ډېر اسانۍ سره داعش ته ځي. داعش په یو نوی خطر وي مشته، او دغه د یو ورځ لحاظ باندې ډيري زه فکر کوم چې افغان دولت بیا د راتلونکو کال ک طالبانو سره سول مو سی بیا به هم یو ستونزمن کال وي ورته. نو د دې لپاره زه فکر کوم په نور لارو چارو باندې هم په عین وخت کې چې د سولې سره خبرې کوي د سولې خبرې مختوري باید په نور لارو چارو خبرې
بل یعنی هدف متعدد چې باید نظامی اړخ هم په نظر کې ونیسي او لکه څنګه چې ځینې چارواکي تاکید کوي چې ممکن طالبان خپل حملو ته راتلونکو نور هم شدت ورکړي یا مثلا د سولې پروسه کامیاب نسی شاید جنگ دوام ورکړي. بله ډیره زیاته مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو ښاغلی حکمت الله اعظمي ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و مریدل چې سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې غونډې دوهم لړۍ پیل کیږي او تم کیږي په دغه غونډه کې د سولې د لارې د نقشې پر ارتباط باندې بحث وسی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې نن د یو قومي مشر په دیره کې ځان وژونکو حمله وسوه او په دې حمله کې ډېر لستانه وژل شوي دي او ویل کیږي چې څوار لستانه نور هم په دې پېښه کې ټپیان دي. په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځانوژن کې برید له امله وویشتنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي دغه برید په هغو مراسمو کې شوی چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوال مخالفینو څخه د خپل زوی د رخلاصېدو په موخه جوړ کړی وو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار د درې مناهي اړوند سیمه کې د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و. دغه مراسم د هغه د زوی په اړه چې شاوخاته د وسلوالو مخالفینو په بند کې وو تازه په تازه خوش شوی وو. په همدې موخه د دوی کورنۍ او ځینې خپلوان او دوستان راټول شوي ول چې بدبختانه هلته یو ځانمرګ بریدګر ځان رسولی او ځان ته ځان پورې تړلو چاودن کو توکو ته انفجار ورکړی چې په ترس کې دیارلس کسان شهیدان شوي دي او همداراز څوارلس نور ټپیان شوي دي.
ملک عثمان چې د ولایتي شورا وکیل عبیدالله شینواری پلار او د ولسی جرګې غړي عصمت الله شینواری تر دې خپل هم په زخمیانو کې شامل دی.
پټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري. ولایت مقام په ځانګړي ډول جناب والي صاحب په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې او همداراز لحظه په لحظه د عامې روغتیا له ډاکټر صاحبانو سره په اړیکه کې دی ترڅو د ټپیانو په درملنه کې له سرعت څخه کار واخلي او همداراز د ملي اردو چورلکي عبدالتر رغوختي دي اوس مهال ځای پر ځای دي ترڅو که ټپیان اړتیا مرکز ته انتقال کړي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې د ملکی خلکو په منځ کې دغه تر سره شوی برید کې د دوی ملګری لاس نه لري. تر اوسه هیڅ یو وسلوالي ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلی خو د قربانیانو د کورنۍ غړي ویل د دې پیښې مخکې د ملک عثمان زوی د تحریک طالبانو سره اته میاشتې بندي وو چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې را خلاص شو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر غنډه مطالبه باندې لیکنې کړې دي. یو موضوع ده د کابل ورځ د کابل شهر د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه. اسدالله الدین د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د دغې غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اور بند وکړي او د لیکوال په باور کې د سولې دا خبرې د جګړې د پای ته رسیدو پیغام ونه لري بې ګټې او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړې باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي او د کابل څلور اړخیزه غونډه او دې ته ورته نورې غونډې باید دا فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور ځینې خپل سر وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگ سالاران هڅه کوي چې د سولې پروانو هڅو کې خندونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په سرور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاتې وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي.
د اسدالله لودین څخه مو د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان اوریده. البته سات په کابل کې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې دون کې دي. یو اربع لند خبرونه لروز ما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواری پر میلمستون نننې انتحاري حمله غندلې ده. په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان حکومت لمن دی په څلور اړخیزه غونډه کې چې سبا په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه کړي. د مشرانو جرګې د فیصلې چې د دې جرګې د اداري هیئت انتخابات به د نوي انتخاباتي د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر تک پورې ونسي د ځینو سناتورانو انتقادونه پارولې دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز اکمال او روزنې ټینګار کوي. د غرض هیله مندې چې ډېر ژر به بي پیلوټ الوتکې هم افغان ځواکونو ته ورکول سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لری کېدل وستایل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو تر نیولو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 400 کسان نیولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 1500 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې افغان لوبغاړي راتلونکي میاشت د جنوبی اسیا په سیالۍ کې د وزن پورته کولو په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس مروان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د افغان پلاوی سربی رشفق لوبغاړي دوه مربیان او یو نړیوال لوبسر ګډون وکړي. د جنوبی اسیا د سیف گیم په لوبه کې له افغانستان سربیره د جنوبی اسیا اته هیوادونه هند، پاکستان، بوتان، بنګلادیش، مالدیو، سریلانکا او نیپال هم ګډون کوي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په شپږمه نیټه په هندوستان کې پیل او د همدې میاشتې تر شپاړسمې به دوام وکړي. په لومړي ځل د افغان انجنو د هندبال ټیم د سیف گیم یا جنوبی اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته وویل چې د جنوبی اسیا په سیالۍ کې به 12 انجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 5 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. موږ سږ کال د انجنو ټیم ته له کابل او نور ولایتونو څخه وړ کسان معرفي کړي او یو شپږ میاشتنی تمریني کمپ مو ورته ونیوو. هیله لرو چې ښه نتیجه ولري. ښاغلی نیازی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې په هندوستان کې ترسره شي او د انجنو د فوټبال لیګ د سیالۍ په لړ کې څلورو ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د انجنو د فوټبال فدراسیون مشره زهرا مهری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ټاکل شوې په دغو سیالۍ کې سبا د آریا او آینده سازان ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د سنګر افغان آریا او آینده سازان ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړې. د انجنو د غوره لیګ سیالۍ د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ د دسمبر له 19 څخه پیل شوې او د دغه اونۍ تر پایه دوام کوي. د خبرونو پای
له مرسي احمد زید څخه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. اوسم بل مطلب راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له اقدام څخه هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمېر استازی په تور لیست کې شامل کړی دي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازی په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې
موثر مبارزې لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولي د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو پولیس کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتو په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشري یې حفیظ سید کوي د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره یې بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزای وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استازو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدودې کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی شي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت ته جنګیږي د هغوی مالي، اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې په مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی شي مقابل جانب تصیفهیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ د هغوی مالي منابع محدودي.
د چارو بل کارپوه مطیع الله خروټي ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوست ازادي رادیو خبرونه اوري او سمور رسیږي د ورکوسو وزن او دوستانه د پلټنی پروگرام ته نورمو په خدای سپارم تربیامو الله ملسه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان په ازادي رادیو کې راټو ګرانو اوریدونکو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي یا ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا داس یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او دی یو ورکښو انجلۍ پاکلې مونږ ته ټلیفوني پیغام پریخه د دې پسان کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکښو عزیزان دوستان او د کورنۍ غړي لټوي نو ډیر به منځنډ او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږه ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام لسره واوري د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو، کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه نجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو له هغه تلیفونه چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار سره یو جمعې راغلې ده د کمربند په سیمه کې ده، د طالبانو یا د لچک د شهیدان د ډیری سره د جسپینا راکا په مسجد کې ده. دغه د یو اوتا کېږي چې راورکسته د کور راغلې د بازار سره دغه پیغام در سره ثبت کړي. نارې کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځم خو یا دلته راشي د جسپینا راکا مسجد یا د خلګا راکا مسجد ته. دلته مومن صاحب پر ځای یو انجلۍ ده په بازار سره
ګران دوستانو، که تاسو د دغه نجلۍ په اړه څه معلومات غواړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 00835533. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم، 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 00835533. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران اوریدونکو، یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې د دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي. اول به د ده پیغام واورو.
زه عبدالوهي ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم. یو نفر دو جمعې مخکې له کوم دوست نه دا پیغام پرېښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده کار کوي را سره چې په یوه پښه باندې ګوډم ده او ځان نه ماري پکې وي. کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي. ډېره مهرباني به وي چې کوم نفر د پیغام پرېښی وي هغه نمبر راته راکړي. مننه. ازادي راډیو زندهباد.
پیغام واورید. ګرانه وروره، د ازادي راډیو له لارې نه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به یې زه تاسو ته در واورم خپور شوی و، په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پخه باندې که پس کومه پخه باندې او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر و بېکاره نه اوسګار. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3 ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي چې موږ یې تل خپرو. اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسې ازادي راډیو ته رالیږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عبدالمنان د غزنی ولایت د یک ولسوالي شهبدین کلا چې پیغام پرې دمه زما یو تره ده د مومن په نامو د ایران پلار کې نادرکه سوی ده که اووه کاله کېږي که هر ورور ته معلومات یې په دې شمېره دې زنګ وږي یوه شمېره ده صفر واویا پنځه څلوېښت نوي څلور سوه پنځه اتیا صفر واویا دوه څلوېښت واویا یو سلو پنځه شپېته
پشپوګاویا یو څلوېښت دوه ویس نه سوه لس وسلام
السلام علیکم نن دې آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته ورسېږي بعد سلام ما پلار دې خدایدار نومیږي چې دا در لسوار لسکال کې د لشکرګاه او د کندهار په دغه سیمه باندې به درک سوی دی که هر شاته معلوماتي په دغه شمارو دې زنګ ووهي صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه پنځه ویشت یو سل شپږ پنځوس غونچکور نومیږم د غورماچ ته ولسوالۍ یم دا پیدا نامه زما پلار دی که هر شاته معلوماتي په دغه شمارو دې ما ته زنګ ووهي.
الو السلام علیکم زه جمنګل اکیار د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو کاکا زوی دی شرمحمد نومیږي د شرمحمد زوی دی کوچنی هلک دی دا د درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی کار ورته پاته زما په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوه دوه نه کار ورته پاته وي خو په دغه شمېره دې موږ ته خبره راکړي.
السلام علیکم رضا الرحمن د ولایت کاپیسا نمې اړیکه نیولې ده. زما ورور محمد الیاس د پنځل اسکالو دی یو لس میاشتې کېږي د کابل د افغانانو نه لادرکه شوی دی که چا ته معلومات وي نو په دې شمېره زنګ ووهي صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دوه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دوه څلوېښت پنځه زره شیرینې هم لري مننه له راځي آزادي.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارمندانو اورېدونکو سلام کوم په دې لې نه چې راکړه کا ورو غوي ما نورجان په نامه باندې ورور ورک دی دا یو ډېرې میاشتې کېږي هر څوک په معلومات لري د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ صفر اووه دوه واره یو یو نه نه دوه واره بیا نه نه څنګ درې دوه اته اته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانو صفر اووه دوه واره یو یو دوه واره نه نه دوه درې اته اته بیا د الله په امان.
زه مرات مشهور په امیر محمد اخچی د فیض آباد علی آباد اوسېدونکی د ما یو زوی د عمران په نامه څه شپاړس کاله عمر یې دا دا شپاړس کاله کېږي چې د صبرخان د ولایت د جوزجان څخه د جغزای د زرګرخانې د مدرسې څخه په خلل د دماغ ناپدیده سوی ده. هر چا ته که معلومات وي له هر چا لیوالانو سره کدی یا عمران ار وي موږ ته دې په دې نمبر په تماس شي. عمران نومیږي په قوم خروتی صفر ناویا څلور سوه واویا درویس اته پنځوس ډېر زر افغاني شیرینې ورکول کېږي. وسلام
زه محمد د پنجایي ولسوالۍ ده تلکان د سیمې یمه. دغه زه د ملجات زما په دند ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی دغه عبدالحنان امیر السفار دی. زه د دغه په دغه ټلیفون شمېره دي ما ته ما سره اړیکه ونیسي پنځه زره افغانۍ بخشش ورکول کېږي. د ټلیفون شمېره ده صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه سوه دوه دېرش. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه دېرش.
زما یو د ماما زه بشر احمد د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی رالی شاه خان میږه مشهور په ځان هغه دی چې د شاه خان زوی دی د نور شاه خان ورور دی د زلخ پنجوایي ولسوالۍ د زلخ خان اوسېدونکی دی. په دا تیار چېر څوک معلومات لري ما ته چې په دا شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې د ورکشي اجزانو خپرونه خپروي.
زه د چاونکوټ ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. زما خسر دی حاجي ملادار خان اخوند نومیږي د اووه اته کاله کېږي د غټه پاکستان د تللي شرکیق بابا پر زیارت ناست دي. اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلي دي که څوک په اړه په اړه زه معلومات لري د ټلیفون نمبر دې په دې شماره زنګ راته ووهي صفر اویا دغه 50 چلرويشت اته اچا چلور.
السلام علیکم ټول راډیو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. او دا خبرم چې ما پیغام نه کړم، ما یو ماما چې دا 10 کال کېږي چې زه ترې د دې ټول چې د کور وتلې وي، د دې د نن عبد الله او د ورور مې حمد الله او د پلار مې فیض الله کوم زاده دي. دا د همن ولایت کې چې دې دې څنګه موږ ولایت او سیزن کې دي دې دا او څنګه چې ټول چې مخکې پته چې د کور څه وتلې وي په اصل څه په اړه معلومات لري چې په دغه سره دې کې ونی سي او دې دا علي کې دې هم څنګه ورو ځان څه چې دې مزاحمت نه کوي دې دا علي کې دې
یو جان مننه کوم محمد الاس خالکی جوړ په ګلاب جان میر. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زما نوم عبد الظاهری د ایمن ولایت مرکز نه سر کماس کیم. یو کس چې د نجیب الله په نامه ویل چې له کال عمر لري هر مسلمان ته طاره معلومات واړی ما تر په دغه شنوره کماس کیم چې صفر ایا پولیس دیسټک فلور سو اتیا بل شهر صفر و سو دوا
هر چاته دوپاره معلومات ما د بدیش میراړي کوي چې سپر تلور واري وو چې پر یو چل وی غاتا ته پرش کې د سپر اوس شپږ نوي اوس او پنځو 212 بل شپږ د سپر واوی دوا وی ول چې د سپر شپتال غیر د دوی د وسمه خالي ښه.
السلام علیکم. محمود اکبر د کندهار ولایت پنجویل سوالی سے خبر کوم. او رحمت الله میږي وکړه کې د خپل کور سره د راکوي مشت نه د ژوندۍ او نه د مرګ د رخصه کده خبره د اعلان اوري یا بل څه د پر اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي پر اویا و اویا اویا یو څلو دوی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زمانو پاکستان دی ولاد را زمانه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالي برسمه اوسېدون کيم. زمای اورورې د پاندوسل په نامه ولاد را زمانه تکنځه کال کې چې لا کوره ورخته هیڅ حال نه دی معلوم. که هر څوک یا د ما دا پیغام اوري یا د خپل لار په دیش سپر و نه و درې و دوا و درې شپږ شمره به یو بیا تکراروم سپر و نه و درې و دوا و درې شپږ والسلام.
السلام علیکم. زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. رحمت الله نمیږي. دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه د راکه دی مشت نه د مړه او نه د ژوندي د رخصه خدای خبره د اعلان لري یا څو بل څوک د په اړه معلومات لري مفت دي په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت. السلام علیکم.
افغان ما د پاکستان سب پنجاب څخه خبري کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم. باد سلام. زما یو راره دی د تاج محمد په نامه سو وار مخکې هم ټلیفون د ازادۍ راډیو ته کړی. تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کور نه درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. هر چا د مبارک کی معلومات راکې نمبر شماره تکراروم چې پر درې سواته و دېش و پنځو یو سلو درې شماره بیا تکراروم چې پر درې سواته و دېش و پنځو یو سلو درې یو لک روپۍ سیبا انعام ورکوم.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د روزګان ولایت د چارشنو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي سج سره خبره کوم. زما یو اکا و، خدای دې وبخښي، موږ ته معلومه چې وفات شوی دی. د هغه زامن مامن نه لري، مړې پاتې دي. هر چا ته که چیرې دغه زما غږ اوري، هغه کورنۍ والا خلک دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 0 5 5 9 3 3. که چیرې دوی زموږ غږ اوري، بیا دې هم موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي: 0 0 5 5 9 3 3. زموږ د اکا نوم میراب اکا، نوم یې دی په بایغز کې وفا شوی دی، چې دی په کوچنیوالي تللی و بایغز ته. که چیرې دغه د ده زمان دغه زما غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
خبره کوم چې زما دوه ملګري ورک شوي دي. یو مچې اولاد دی چې د سالم احمد زوی دی، او بل بشیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره زما ته زنګ وکړي: 0 3 0 9 15 1 2 0.
بله، زه ایسان لاګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومېږ د یو کال کې نادرا کړه کوم چا ولې دی، او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را وویل: 0 0 1 0 1 8 1 8 6 5. په دې لمبه دې موږ ته زنګ را وویل: دا زه یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د جنرال علي اکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په سیابان کې نه ده راته شوی دی. تا ته معلوم دی یا دی خپل زما غږ اوري؟ دغه نمبر ته پېژنه: 0 0 2 1 0 8 3.
حاجی برادر نمیری ده یاره تلای تیبرک ده واری وچ پیدا که ده لمبه ده: 0 0 8 9 2 0 2 1.
زما ورور ده چې هغه جبان میر دا دوه درې کاره کېږي، سل کاره کېږي چې که چا یو چا که پیدا کړم، موږ ته به دغه شمېره 0 0 8 9 3 0 3. خلاص، د دې ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نعمت الله دی، د هلمند ولایت له شرګا ښار نه کې نیولې. زما د یو اما زوی دی چې عزمت الله نومېږي، د هلمند ولایت په نساج سیمنډیکه کې یې لادرکه شوی دی. نو که یې ورته معلومات شي، د دغه عزمت الله په باره کې ما سره یې په دغه شمېره کې ونیسي: 0 0 8 9 1 1 1. زما یو ځل بیا وایم: 0 0 8 9 1 1 1.
السلام علیکم، بعد سلام تمارو پولیسوالی او دا ټیم په پښین کې پراته یو چې دی د کور اخلیم، هغه ټیم موږ په پښین کې پراته. زما نوم امان الله دی، د پلار نوم یې عبدالباقی دی. د هغه ورځ چې دی د هغه بسم الله نومېږي. نو که اوري همدې د ټلیفون رابطه د موږ سره ونیسي، که بل چا ته معلوم وي یا د ټلیفون رابطه ورسره یې حال پلوي، موږ ته دې په دا الفور باندې زنګ ووهي: 0 3 0 3 1 2 1. بل نمبر دی: 0 0 8 3 1 4 2. بل نمبر دی: 0 0 4 2 8. نو که چاته معلومات یا د خپل زما غږ دی په خپله اوري، موږ سره دې په دا شمېرو باندې زنګ ووهي چې موږ یې معلومات ورسره وکړو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 0 0 2 4 3 1. یا وری بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ملټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خپرونې لري.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 مشنوید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.